لس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو، د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورې چې افغان چارواکي وایي په کندوز کې له زیاتو برخو څخه له ښار څخه وسلوال طالبان ایستلی دي، او همداراز د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو مهم کنفرانس نن په پام کې دی چې په دې اړه به هم راپور درکړو. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه هم خپرو، خو له هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ چې ناجیه ساپۍ چمتو کړي دي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. د کندوز چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د دغه ښار مهمې برخې نیولې. د بروکسل په پلازمینه بلجیم کې نن د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پیلېږي، او د ترکیې حکومت په دې هیواد کې بیړنۍ حالت د نورو دریو میاشتو لپاره تمدید کړ. د خبرونو تفصیل. د کندوز چارواکي وایي چې افغان ځواکونو د دغه ښار مهمې برخې نیولې دي. د دغه ولایت د والی ویان سید محمود دانش ازادي راډیو ته وویل چې افغان کمانډو ځواکونه د محل په عملیاتو بوخت دي، او ډېر ژر به ټول ښار تر خپلې ولکې لاندې راولي. نوموړي وویل چې وسلوالو طالبانو ته په دې نښته کې درنه مرګ ژوبله اوښتي، خو د دقیق شمېر په اړه یې څه ونه ویل. په ورته وخت کې د کندوز د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر نعیم منګل ازادي ریو ته ویل چې تر اوسه ورته له رواني جګړې 45 ټپیان انتقال شوي دي. نوموړي ویل چې په ټپیانو کې تر ډیره ملکی وګړي دي، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې د ښار مهمې برخې د دوی په لاس کې دي او له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. د بروکسل په مرکز بلجیم کې نن د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پیلېږي. کانفرنس به د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا مغرنی پرانیزي، او ولسمشر محمد اشرف غنی به وینا وکړي. په دې کانفرنس کې د نړۍ د لږ تر لږه 70 هیوادونو او 60 نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. د اروپای اتحادیې د بهرنۍ کړنلارې د مشره فدریکا مغرنی په وینا په بروکسل کې د افغانستان په اړه د کانفرنس یوازې د مالی مرستو راغونډولو لپاره نه دی، بلکې له دې هیواد سره به د نړیوالو د سیاسي ملاتړ په دوام ټینګار وشي. د افغانستان حکومت پرون له اروپای اتحادیه سره د هغو غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو موافقه وکړه چې په اروپا کې د سیاسي پناه لپاره په شرایطو برابر نه دي. د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې هغه افغانان به چې په اروپا کې نه منل کیږي بیرته په خپل خوره کې ځای پر ځای کوي، او هغو افغانانو ته به چې قانوني اسناد نه لري په یوه میاشت کې د سفر اسناد برابروي. افغانستان ته د دې افغانانو د ستنولو مالی لګښت په اروپایي ټولنه ورکوي. مخکې په راپورونو کې ویل شوی و چې اروپایي اتحادیه له افغانستان غوښتنه کړې چې لږ تر لږه 80,000 افغان کډوال بیرته ومني چې په اروپا کې د پاتې کېدو په قانوني شرایطو برابر نه دي. د متحده ایالاتو له دې اعلان وروسته چې نه غواړي په سوریه کې د جګړې د بندولو په هڅو کې له روسیې سره همکارۍ ته دوام ورکړي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په سوریه کې د اوربند د بیا ټینګولو لپاره هڅه وکړه، خو روسیې په وړاندې خنډ جوړ کړ. فرانسې او اسپانیا پرون د هغو اقداماتو لپاره د امنیت شورا د تایید د ترلاسه کولو هڅه وکړه چې په عملي کېدو سره یې د سوریه په حلب ښار کې هوایي جګړه سمدستي بندیږي. د هغه سیمه ده چې لسګونه کسان په وروستیو څو ورځو کې پکې وژل شوي، خو د روسیې سفیر ویتالی چورکین ویل په هغه سیمه کې چې د هوایي حملو د ممنوعیت پریکړه لیک به ترورستانو ته موقع په لاس کې ورکړي چې څه چې زړه غواړي هغه وکړي. په غونډه کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي سټیفن دی مستور اول چې د روسیې او امریکا د ګډو ډیپلوماټیکو هڅو د ناکامۍ لکبله خورا خوشینه دی، خو د ټینګار وکړ چې د سیاسي حل لارې د منډلو هڅو ته به په قوت سره دوام ورکړي، او هیڅ کله به د سوریې خلک په دې کړکیچ کې یوازې پرې نه دي. بلورته د روسیې د بهرنی چارو وزارت د امریکا لدې پریکړه چې په سوریه کې د وضعیت په اړه خبري زندولې خوشنۍ سرګند کړه. د دې وزارت ویاندې ماریا زخور و پرون ول واشنگټن د اوربان د حق موافقه چې مسکو هم غړی و اساسي برخې نه دی عملي کړي. متحده ایالاتو پر روسیا تور پورې کړی چې په سوریه کې د اوربان د موافقې مواد نه دی عملي کړي او پر غیر پوځي سیمو حملې جاري ساتلې دي. د ترکیه حکومت په دې هواد کې بیړنۍ حالت د نورو دریو میاشتو لپاره تمدید کړ. د ترکیه مرستیال صدر اعظم نومان کورتول مشپرون ول چې دا پریکړه د کابینې په غونډه کې شوې ده. نوموړي ویل د ولسمشر رجب طیب اردوغان په مشرۍ د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې بیړنۍ حالت دې د نورو نوي ورځو لپاره تمدید شي.
19 اکیم ګنی ساعت گجه یارسی 01:00 اعتباره
دی وای د بیرنی حالت د تمدید پریکړه بعد اکتوبر له 19 نیټې ورسته نافذوي. په هغه چې د پریکړه د چهارشنبه په ورځ په انقره کې د ترکیه د ملي امنیت شورا د غونډې پر سپارښتنه شوې ده. په ترکیه کې په جولای میاشت کې د رژیم پر ضد ناکامه کودتا وشوه چې لږ تر لږه 200 کسان پکې وژل شول. له دې وروسته د ترکیه حکومت په دې هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. د متحده ایالاتو له دې اعلان وروسته چې نه غواړي په سوریه کې د جګړې د بندولو په هڅو کې له روسیې سره همکارۍ ته دوام ورکړي، د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په سوریه کې د اوربان د بیا ټینګولو لپاره هڅه وکړه، خو روسیې په وړاندې خنډ جوړ کړ. او ایرانی ولاسله امریکایي خبريال جیسن رضایان پرون دوشنبه د ایران د رژیم پر ضد په محکمه کې رسمي دعوا وکړه. رضایان لک تل لگا تل لسمیاشتې په ایران کې زندانی وو. د ایران د رژیم پر ضد دغه هغه د دعوی رسمي لیک صورت دوي د هغه د کورنۍ د یو شمېر غړي په حضور کې پرون د امریکا یوې فدرالي محکمې ته وسپارل شو. د واشنگټن پوسټ رسپانې د خبريال ټینګار کړی چې د ایران رژیم غوښتل چې له نړیوالو سره پر اټومي مذاکرو اغیز وکړي او برلاس کړي، نو له دې عمله یې دی زندانی کړی و. جیسن رضایان ویلي چې په زندان کې ځورول شوی او تر سخت رواني فشار لاندې ساتل شوی و. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې به په کندوز ښار کې د روان وضعیت په اړه د ازادۍ راډیو له خبریال سره خبرې وکړو او وروستي معلومات به درکړو. د افغانستان مرستندوی هیوادونه نن په بروکسل کې په یو مهمه غونډه کې راټولېږي چې له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنې اعلان کړي. و باوري چې افغان حکومت د بروکسل له کنفرانس څخه د څومره مالی مرستې د ترلاسه کولو تمه لري.
افغانستان حکومت له دې نیم تر څلور میلیارد ډالرو پورې د مرستې هیله لري.
په نورو موضوعاتو کې د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وای د برښنا د تولید څلور مهمه پروژې خصوصي سکتور ته ورکړل شوې دي. په دوهم نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ او د ځوانانو 19 پروګرام تاندې څنګه اوریدای شي. تر پای را سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې نن مو د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د سهار په خبرونو کې تر اوسه پورې واوریدل، په کندوز ښار کې لا هم جګړې دوام لري. د ښار ځینې برخې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي او په نورو برخو کې لا هم د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه کې بوخت دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د دې لپاره چې د کندوز ښار د عمومي وضعیت په اړه تاسو ته یو تصویر درکړو، د شیبه د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. آریان صاحب، موقعیتونه بدل شوی دي که هماغه افغان ځواکونه او طالبان په خپل هماغه پخوانیو موقعیتونو کې دي چې تیر شپه طالبانو نیولی وو او نن سهار په هماغه موقعیتونو کې وو؟
همدا شیبه زه تاسو سره غږیږم. زه د کندوز محبس سره یم، یعنی د کندوز ښار جنوبي سیمه کې. او په کندوز کې دغه شیبه
ډیره شدیده جګړه روانه ده او ټول چې وړاندې مو د کندز دیوالی ویان سید محمود دانش سره خبرې وکولې. نموري ازادي راډیو ته وویل چې د کندز ولایت تاثیر شپه د افغان خاص قطعاتو ځواکونه د کمانډو ځواکونه را داخل شوي دي. دوی وایي وتوانېدل چې د کندز لومړی حوزه امنیتي حوزه دوم حوزه د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي او اوس مهال د کندز کوچه ګرد سیمه ته د قهوهخانې په سیمه کې دلته په درېمې حوزې باندې د افغان ځواکونو جګړه روانه ده. خو نوموړي ویلي چې دغه جګړه ډېر په چا سره مخته بیي ځکه وسلوال طالبان د خلکو کورونو نه په افغان ځواکونو باندې ډزې کوي. دوی وایي چې څو ملکي وګړو ته زیان ونه رسېږي.
بله آریان صاحب، د تلفاتو په اړه څه معلومات شته؟ که داسې وي چې مثلا وسلوال طالبان په رښتیا سره د خلکو کورونو ته ننوتي وي او له هغه ځایه ډزې کوي، نو خو په ځوابي ډزو کې به خامخا ملکي وګړو ته هم تلفات اوښتي وي.
بله دغه ته زه خپل دی او د سترګو لیدلې حال درته وایم چې په دغه خیابان مدرسې سره وبس د دغه په نتیجه کې دوه تنه ملکي وګړي تفاسي و چې خلکو په زرنجو کې اچولي و مختلف روغتون ته بيسي خو روغتونونو لارې تړلې د هداسې د امنیتي ځواکونو روغتونونو ته میدان نور ته انتقال کړل. همدارنګه په دې اړه مو د کندوز ځای روغتون ډاکټر نوی منګل سره خبرې وکولې. نوموړي ویل چې تیرې ورځې راځي تر اوسه پورې 45 تنه ټکان دې روغتون ته را انتقال شوي دي او یو وژل شوی کس. نوموړي ویل چې دغه ټکانو ډېره برخه ملکي وګړي جوړوي. هغه دا هم ویل چې کېدای شي د تلفاتو شمېر زیات وي ځکه چې د جګړې له کبله زیاتره خلک نشي کولی دې روغتون ته خپل ټکان انتقال کړي. کېدای شي ښار کې ځینې روغتونونه
خلاص یالته به انتقال کړي. ډیره مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال اجمل آریان و چې په ټلیفوني خبرو کې د کندوز ښار د روان وضعیت په اړه معلومات راکول. دا شیبه د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی هم د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی او غواړو چې د کندوز د وروستي امنیتي حالت په اړه له دوی څخه پوښتنه وکړو. صدیقی صاحب، مننه چې بلنه مو د خبرونې ته ومنله. تاسو معلومات څه دي د خپلو چینلونو نه چې په کندوز کې د اوس افغان ځواکونه او طالبان په کومو موقعیتونو کې دي؟
د پرمش په رئیس چې زیات شمیر افغان ځنګړي ځواکونه کندوز ته ورسېدل، دوی خپل عملیات پیل کړل او د تلفات طالبانو ته وخته تر اوسه پورې 6 نفر موږ عمر لرو چې دوی له منځه تللي دي. د چاوک مختلف ساحې او نور هغه ساحو کې چې دوی جګړه پای کړی وو هلته زموږ امنیتي ځواکونه دوی په شا کړي دي. اما اوس هم په څو ساحو کې نږدې 15 ساحې دي چې هلته مخالفین دا تروریستان شته. زموږ امنیتي ځواکونه هم خپل تصفیې عملیاتو ته زور ورکړی دی. اساسي هدف هم دا دی چې کوڅه په کوڅه دغه ساحه کاملا د مخالفینو د وجود نه پاک سازي شي. جګړه شته. زموږ د امنیتي ځواکونو بل هدف هم دا دی چې خلکو ته مرسته وشي پرې ساحې کې خلک متضرر کېږي د خوند د لاسه. نو مهمه خبره اوس دا ده چې هغه پلان چې جوړ شوی د ښار تصفیې لپاره هغه د عملي کېدو په حال کې دی. دښمنان هم په څو ساحو کې تلفات سره مخامخ شوي دي. د دوی مخ تور شوی او د خلکو کلک ملاتړ د امنیتي ځواکونو سره شته او په ټول قوت به انشاءالله زموږ ځواکونه خار مختلف سیمې پاکوي کی.
بله صدیقی صاحب، که یوه خبره راته ووایي، وسلوال طالبان ادعا کوي چې په کندوز ښار باندې یعنی دوی وایي سقوط کړی. دغه د سقوط کلمه تاسو تاییدوئ کړی؟
دا خو د دوی تبلیغات دي. سقوط نه دی کړی. پرون په څو ساحو کې لکه چارخاب، زرخرید، ماسیا د سیدرک په ساحو کې دوی هم برید کړی وو پرون د سهار 3 بجو شاوخوا او بیا وروسته د چاوک ساحې ته دوی خپل ځان رسولي ول او بیا زموږ امنیتي ځواکونه هم خپل عملیات پیل کړل. او د شپې ډېر زیات شمېر د پولیسو قطعاتو خاص او د ملي اردو قمندان ساحې ته ورسېدل او دوی دوباره خپل عملیات شروع کړی وو. دغه د چوک ساحه تاسو شوې یا په دغه نورو سیمو کې هنوز هم زمونږ د ځنګل ځواکونو کښتۍ عملیات ادامه لري. دوی په شاسوي دي تښتېدلي دي په تېرو سیمو کې، خو د دوی یوازې تښتېدنه ته به زمونږ امنیتي ځواکونه هغه نه یي، نور د دوی تر شا به روان یي او د دوی نه به د خلکو غچ اخلي. اوس په ساحه کې په خپله د قندز ښار کې زمونږ ډېر شمېر امنیتي ځواکونه شته، د خلکو کلک ملاتړ شته او انشاءالله دغه تورستان دغه ترخګر هغه دغه بد تیرې چې پرون خلکو ته دوی خپل تیرې وخول او دغه د تورستانو نمایندگان یا خپل تورستان دوی به لکه هر وار غوندي ماته سره مخامخ کېږي. طالبان هیڅ وخت راتلونکی نه لري، د دوی راتلونکی دوی راتګ په هر ځای کې د دوی د تباهي سبب کېږي او انشاءالله د خلک د افغانستان خلک به همیشه به انشاءالله
صدیق صاحب د تلفاتو په اړه راته ووایئ، د ملکي وګړو او د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه. تاسو مخکې د وسلوالو طالبانو تلفات یاد کړل.
د امنیتي ځواکونو تلفات فقط یو کس و تېره شپه چې په یو ځای کې د وطن په لاره کې خپل ځان قربان کړی و، یو نفر شهید لرو، څلور کس نور زخمیان دي، اما دښمن ته نږدې شل کسه تلفات اوښتي. د ملکي تلفاتو شمېر باندې کار کوو چې هغوی هم د طالبانو د بریج په نتیجه کې دوی ته ضرر رسېدلی، د هغه باندې کار کېږي. تر اوسه نږدې هغه شمېر چې د افغانو لخوا زموږ سره شریک شوی دی فقط اتیا نشته. نو هیله لرو چې عام خلکو ته دې کوم داسې جدي ستونزه نه وي راغلی. خو د امنیتي ځواکونو اساسي تمرکز اوس د ښار په تصفیه کېدو کې دی. انشاءالله د دې دښمن مخ به نور هم توري، دوی راتلونکی نه لري. دوی به د هغه سرنوشت سره مخامخېږي چې د دوی رهبران او په دغه تېرو پنځلسو کالو کې د دوی ډېر شمېر کسان چې دوی سره ول مخامخ شوي دي.
صدیق صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه، ډېره مننه مخکې له مخکې نه راته ووایئ لطفا چې یو اټکل کولای شي یا یو تصور د خپل پلان لري د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو چې په څومره وخت کې به کندز ښار بشپړ ډول تصفیه شي؟
اول خو دا درته وایم چې د کورنۍ چارو د وزارت د امنیتي ځواکونو په نمایندګۍ د هغه مشرانو څخه چې په کندز کې دي او د پرون رئیس د خپل امنیتي ځواکونو سره په ګډه ولاړ دي او د کندز د ښار په پاکسازي کې دوی ملاتړ کوي، لکه د شورا ولایتي شورا ازاوي چې دی په یو قطار کې دی او خپل د ښار په ساتنه کې د امنیتي ځواکونو سره یو ساعت کې ولاړ دی. غوښنه مننه وکم. او د هغه نورو ځوانانو چې په فیسبوکونو کې د امنیتي ځواکونو حمایت کړی، دوی عکسونه سره نشر کړي، هغه نه هم مننه وکم. خو د پلان پر اساس باندې موږ ټول هدف دا دی چې هر څومره زر د کندز ښار پاکسازي شي، دا ور به کوڅه په کوزه کلی به کلی به تلاشي روان وي او په هر ځای کې چې دښمن وي انشاءالله هغوی به پیدا کېږي. نو دوی خپل ځان نشي پټولی. نو زموږ هیله هم د خلکو نه دا ده چې خپل امنیتي ځواکونو سره دې همکاري وکړي په هر ځای کې چې دوی معلومات لري د طالبانو د پټ ځایونو او یا د دوی فعالیتونو په هکله، د یو سره نولس شمېرې ته تلیفون وکړي او خپل دغه معلومات د امنیتي ځواکونو سره شریک کړي.
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د کندز د وروستي امنیتي حالت په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
که تاسو په کندز کې ژوند کوئ او د کندز د امنیتي وضعیت په اړه، د پرونیو جګړو په اړه کوم د سترګو لیدلی حال لري یا کوم خاص نظر وړاندیز لري افغان حکومت ته، وسلوالو ځواکونو ته یا د جګړې ښکېلو اړخونو ته، نو خپل نظر د افغان بی سیم په 1318 شمېره اس ام اس کړئ. موږ به یې په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د نن ورځې د خبرونو په دوام کې به د کندوز د وروستیو تحولاتو په اړه به هم تاسو ته معلومات ورکړو. خو اوس ورځو نور موضوعاتو ته. د افغانستان په اړه د بروکسل په کانفرنس کې افغان چارواکي او د اروپای ټولنې مشران نن ګډون کوي. د دوه ورځنۍ غونډه نن پرانستل کیږي او افغان حکومت هیله مند دی چې نړیوال بل د هیواد سره په دې کانفرنس کې د 2 میلیارد ډالر مرستې اعلان وکړي. د غونډې په درشل کې افغانستان له اروپای ټولنې سره د کډوالو د استلو یو تړون هم لاسلیک کړی دی. احمد شیبر چې په بروکسل کې د دې کانفرنس د جوړولو د جریان په اړه د راپورونو د برابرولو لپاره هلته تللی په دې اړه راپور راکوي.
بروکسل نن د افغانستان لپاره د نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د نړۍ د اویا هیوادو او نږدې شلو نړیوالو مؤسسو استازي، د امریکا، روسیې، هند، جاپان، نړیوال بانک، ملګرو ملتو او ناټو په ګډون برخه واخلي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشر ویاندې مایا کاسیان چچچ ازادي راډیو ته په بروکسل کې د دې غونډې د هدف په اړه وویل.
د دې غونډې هدف له افغانستانه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ او د ژمنې تاکید او ادامه ده. همداراز د راتلونکو څلورو کلونو په موده کې د افغانستان د سیاسي، اقتصادي ثبات او پراختیا لپاره دا غونډه جوړیږي. د غونډې هدف د افغانستان خلکو ته د باور او بدلون د یوه پیاوړي پیغام رسول دي.
افغان چارواکي لمنتي چې په دې غونډه کې له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې هر کال د نږدې 4 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشي. خود دې مرستو په بدل کې نړیواله ټولنه له افغانستانه د اصلاحاتو او له اداري فساد سره د مبارزې غوښتنه کوي. د بروکسل تر غونډې یو ورځ مخکې د افغانستان حکومت له اروپای ټولنې سره موافقه وکړه چې یو شمېر افغانان چې د مهاجرت له شرایطو سره سم نه دي افغانستان ته واستوي. د اجرایي رئیس مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو په برخه کې د افغان دولت موافقه مخکې تر مخکې چمتو شوې وه او دا د بروکسل غونډې له شرطونو سره ارتباط نه لري. جاوید فیصل وویل چې 15 ډوله کډوال به له اروپای ټولنې څخه نه ایستل کیږي.
هغه کسان چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې وي یا مثلا د یو ځانګړي معلولیت درلودونکي وي یا یې فامیلونه یا کم عمر وي یا یې فامیلونه د ښځو له فرهبري باندې وي یا د فامیلونو مشتري ښځې کوي او یا هم میړه او میرمن وي، خاوند او میرمن وي، دغه کسانو په هیڅ صورت له اروپایي هیوادونو څخه نه ایستل کیږي. اما په ټوله کې افغان حکومت د یوه همکار په توګه په دغه پروسه کې د اروپایي ټولنې سره کار کوي.
له 2000 میلادي کال را په دې خوا د افغانستان لپاره دا ورته 12مه غونډه ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غني او د اروپایي شورا رئیس ډونالد توسک به د چهارشنبه په ورځ د سولې او سوکالۍ په نوم دا مهمه غونډه پرانیسي. د دې غونډې د پای ته رسیدو اعلان به بیا اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وکړي. د بروکسل په غونډه کې نن دوی حاشیوي ناستې دي. یوه د افغان میرمنو په اړه ده، بله یوه د سیمې لپاره ده چې څرنګه سوکاله کیدای شي. د ښځو غونډې ته به لومړی میرمن رولا غني وینا وکړي. تمه ده چې د غونډې دوهمه برخه په سیمه کې د اقتصادي همکاري د پروژو مسله راونغاړي. په دې غونډه کې به د سیمې او نړۍ د هیوادو او د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي.
پراپور کې مو واوریدل چې نن په بروکسل کې د افغانستان په اړه د مرستندویو هیوادونو دوه ورځنۍ مهم کانفرنس پیلېږي او دا کانفرنس به دوه ورځې دوام کوي او د نړۍ د اویا هیوادونو او د شلو نړیوالو مؤسسو استازي به ګډون پکې کوي او له افغانستان سره به د مرستو ژمنې کوي. احمد شیبر د اجرایه ریاست له مرستیال ویان جاوید فیصل سره په دې اړه مرکه کړې او د مرکې په پیل کې پوښتنه ترې کړې چې له دې مهمې غونډې افغانستان څه تمه لري.
د بروکسل کانفرنس اقتصادي پرمختیايي کانفرنس دی او د افغانستان حکومت خپلو فعالیتونو ته په کتلو سره هیله لري چې نړیواله ټولنه به د راتلونکو څلورو کلونو لپاره یا تر 2000 پورې په مالي او پرمختیايي برخو کې له افغانستان سره مالي ژمنې وکړي.
څومره مرسته اټکل کوي چې له افغانستان سره به د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې وشي؟
افغانستان حکومت له 2.5 تر 4 میلیارد ډالر پورې د مرستې هیله لري، د همکاري یا د مالي همکاري هیله لري. ولې موږ باید منتظر شو چې په دغه کانفرنس کې د ګډون کوونکو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو څخه واورو چې هغوی په کومه کچه باندې د مالي مرستې لپاره آماده دي؟
که چېرته د تر دې کم مرسته له افغانستان سره وشوه، څنګه افغانستان به بیا هم داسې تمه ولري چې په راتلونکي کې د دې مرستې کچه زیاته کړي، یعنی تر 2000 کال مخکې؟
په ټوله کې په دغه ډول کومکونو باندې یا په دغه ډول همکاریو باندې د کنفرانس په دوو ورځو کې یا په درې ورځو کې بحث نه کېږي. په دغه ډول مسایلو باندې مخکې له مخکې څخه بحثونه شوي وي، او اکثره وختونه هېوادونه او ګډون کوونکي سازمانونه له وړاندې څخه موافقې ته رسېږي. اما زموږ توقع ده چې په دې کچه باندې مرسته ترلاسه کړو، ځکه دا زموږ اړتیا ده او دا زموږ سره مرسته کوي چې زموږ له مخکې څخه جوړ شوي اقتصادي پلانونه په معین وخت او زمان کې تطبیق شي.
د بروکسل د کنفرانس یو اصلي هدف سوله او روغه جوړه ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې جګړې تودې شوې دي او په کندوز کې سخت جنګونه روان دي، دغه جګړې به د بروکسل د کنفرانس په دوه ورځنۍ غونډو باندې تاثیر وکړي؟
د بروکسل په کنفرانس کې تر ډېره پرمختیا او اقتصاد باندې بحث کیږي. پرمختیایي پلانونه چې کله تطبیقېږي، دا په خپل ځان کې د سولې د راتګ او د امنیت له ټینګښت سره مرسته کوي. بینان په همدې موخه دلته بحث کېږي. ولې په ټوله کې په افغانستان کې ښه امنیتي وضعیت د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو په خیر دی، او بد امنیتي وضعیت نه یوازې دا چې د مهمو کنفرانسونو پر مهال، بلکې په ټوله کې د افغانستان په خیر نه دی او دا زموږ لپاره یو ښه خبر نه دی.
د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل اوچې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بروکسل د کانفرنس په اړه خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. رحمت الله افغان دا مخکتنه کړې.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د کندوز په ورستي امنیتي وضعیت او د افغانستان په اړه د بروکسل په غونډې لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د ولسي جرګې د غړیو په حواله لیکلي، طالبانو بیا د کندوز غنې سیمې د یوې توتې په ترس کې نیولې. وړاندې په مطلب کې راغلي، په حکومت کې ځینو کړیو د سولې ورستي تړون د بې ارزښته کولو په خاطر وسلوالو طالبانو ته په قصدي ډول ځینې سیمې پرېښې دي. سرنوشت ورځپاڼې په خپلې سره مقالې کې لیکلي، په کندوز کې چې بیا افغان ځواکونو عملیات کړي او چارواکو د کندوز ښار د خوندیتوب ډاډ ورکړی. د لیکوال په باور وروستیو جګړو وښوده چې چارواکو خلکو ته ناسم معلومات ورکړي وو او مخالفین یې نه و مات کړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې په کندوز کې لا هم ځینې هغه کسان د امنیتي ځواکونو مشري کوي چې تیر کال یې د کندوز ښار په سقوط کې لاس درلود. د سر مقالې د لیکوال په باور نو له همدې امله کندوز لا هم له خطر سره مخ دی او امکان شته چې وسلوال یو ځل بیا دغه ښار ته ننوځي. ملي ارمن ورځپاڼې په خپل سره مقالې کې وړاندیز کړی چې لومړی د کندوز ښار او د ښار څنډې باید له وسلوالو طالبانو پاک سي، او ورپسې د دې ولایت په ولسوالیو کې تصفیوي عملیات ترسره سي. سرخط ورځپاڼې په یو جلا مطلب کې پوښتنه کړې، د ښارونو د سقوط ډرامه او لوبغاړي په کندوز او روزګان کې څه روان دي؟ وړاندې په مطلب کې راغلي، کندوز د معمول له مخې د هغو طالبانو په لاس سقوط نه شي کولای چې یوازې پاکستان یې ملاتړ کوي. د لیکوال د معلوماتو له مخې بلکې د طالب ته اوس د نورو زبر ځواکونو لاس هم ورسېدلی او سخت یې تشویق او تمویلوي. د لیکوال په باور ښه لاره دا ده چې په کندوز کې د پولیسو پر رهبرۍ کې د ولایت په کچې تر ولسوالیو تغیرات راسي او دا جګړه د روسانو لپاره په اوله او اخره جګړه بدله کړي. د چراغ ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، کندوز د بروکسل پر غونډې وینه بهېدونکی ټاپ. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، وسلوالو طالبانو په داس حال کې په کندوز ښار باندې پراخه حمله وکړه چې افغان ولسمشر او نور چارواکي په بروکسل غونډه کې د ګډون لپاره بلجیم ته روان شول. د هیواد ورځپاڼې په سرمقاله قاله کې راغلي، د بروکسل په کانفرنس کې به نړیواله ټولنه له افغانستان یو ځل بیا ملاتړ په ډاګه کړي. د انیس ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه شوې، په بروکسل کانفرنس کې له افغانستان سره کېدونکې مرستې به مشروطې وي. لیکوال هیله ښیي چې افغان حکومت د ټولنې لومړیتوب ته په کتو دا مرستې په شفاف او روښانه ډول مصرف کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
تحصیل ځلان د ننګرهار ولایت له پاس په چیر سیمې څخلي کې د کندز د ناامنۍ عوامل په کندز کې د چارواکو بې کفایتي او د وسلوالو زورواکو ترمنځ سیالي ده. یو اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی لیکي، یو انسان د یو ځلې د یو سوري نه چیچل کیږي دولت ولې غفلت کوي؟ نقیب الله ستوری له غورک ولسوالۍ څخه لیکي. په کندز کې د جنګ د ښکېلو خواوو څخه غواړم چې ملکي وګړو ژوند ته پاملرنه وکړي. یو بل اوریدونکی، ډیر بد حالت دی، وحشت روان دی، ډوډۍ خوراک نشته، خلک له لوږې کړیږي. عبیدالله سروري د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکي. البته د کندز ولایت امنیتي چارواکي په خپل منځ کې هماهنګي نه لري. یو بل اوریدونکی، اشرف غنی کال مخکې ویلي و چې د کندز واقع نه تکرارېږي خو تکرار شوه، علت یې څه دی؟ او یو بل اوریدونکی محمد نعیم روحانی له زابله لیکي، د جنګ له ښکېلو اړخونو غواړم چې د بېګناه انسانانو د وژنې مخنیوی وکړي. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې ناجیه صافی اوروي.
د کندوز چارواکي وایي افغان ځواکونو د دغه ښار مهمې برخې نیولې دي. د دوی په وینا چې افغان کمانډو ځواکونه د مهال په عملیاتو بوخت دي او ډېر ژر به ټول ښار تر خپلې ولکې لاندې راولي. د بروکسل په پلازمېنه بلجیم کې نن د افغانستان په اړه نړیوال کانفرنس پیلېږي. د افغانستان حکومت له اروپایي اتحادیې سره د هغو غیر قانوني کډوالو د بیرته ستنولو موافقه وکړه چې په اروپا کې د سیاسي پناه لپاره په شرایطو برابر نه دي. د متحده ایالاتو له دې اعلان وروسته چې نه غواړي په سوریه کې د جګړې د بندولو په هڅو کې له روسیې سره همکارۍ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په سوریه کې د اوربند د بیا ټینګولو لپاره هڅه وکړه خو روسیې په وړاندې خنډ جوړ کړ. د ترکیه حکومت په دې هیواد کې بیړنۍ حالت د نورو دریو میاشتو لپاره تمدید کړ. او ایرانی ول اصله امریکایي خبريال جیسن رضایان پرون د ایران د رژیم پر ضد په محاکمه کې رسمي دعوا وکړه.
زموږ غږله ازادي راډیو او ریقدر منوریدونکو، ازادي راډیو پر انټرنیټ هم اوریدلای شي، ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼه پته ده.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د تیر کال په دسمبر میاشت کې دوه امریکایي ډیپلوماټان د روسیې په سان پیټرزبورګ ښار کې په داسې حال کې په نشه کې مسموم شول چې په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره هلته تللي وو. د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه داسې اسناد ترلاسه کړي چې د دې پیښې تر شا له رازونو پرده پورته کوي. چارواکي په دې باور دي چې دا د امریکایي ډیپلوماټانو د منظمو ځورونو یو لړۍ ده. په دې لړۍ کې د سږني کال په جون میاشت کې په مسکو کې د امریکا په سفارت کې پر یو امریکایي ډیپلوماټ د یو ته حمله هم شامله ده. د دې راپور جزئیات وړاندې کیږي. تیر کال دوه امریکایي چارواکي چې ډیپلوماتیک پاسپورتونه یې درلودل د روسیې په سان پیټرزبورګ ښار کې په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون پر مهال په نشه کې مسموم شول. امریکایي چارواکي وایي د مسمومیت دا پیښه چې په نتیجه کې یو ډیپلومات په روغتون کې هم بستر شو، د امریکایي ډیپلوماتانو پر ضد د دسیسو هغه لړۍ ده چې هدف یې په روسیه کې د امریکایي ډیپلوماتانو ځورول دي. د امریکا د حکومت یو مقام او یو بل بخبر امریکایي مقام ویلي چې په نشه کې مسموم شوي دوه امریکایي ډیپلوماټان په هغه کانفرنس کې د ګډون لپاره سانت پیټرزبورګ ته تللي وو چې ملګرو ملتونو تیر کال د نومبر میاشتې له دوهمې تر شپږمې نیټې د فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومتونو د رول په اړه د بحث لپاره هلته جوړ کړی وو. د پیښې چې د سانت پیټرزبورګ د یو هوټل په بار کې وشوه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي خورا اندېښمن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې بخبره سرچینې وویل چې د وزارت له پیښې وروسته په پټه خوله خپل اعتراض مسکو ته وسپاره او دا مسله تر څه باندې درې میاشتې مخکې پورې چې بله پیښه کېده غلې پاتې شوه. د سږني کال په جون میاشت کې د امریکا پر یو رسمي ډیپلومات په مسکو کې د امریکا د سفارت مخې ته د یو ګارد لخوا حمله وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا له تیرو دوو کلونو راهیسې په روسیه کې د امریکایي ډیپلوماتانو د همدې ځورونو لړۍ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دا پیښې له تیرو دوو کلونو راهیسې په روسیه کې د امریکایي ډیپلوماتانو د همدې ځورونو لړۍ ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې په روسیه کې د امریکایي ډیپلوماتانو د ځورونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا ځورونه له 2014 کال راهیسې زیاتې شوې دي. د سرچینې چې نه غواړي هویت افشا شي وویل چې د امریکا حکومت دا مسله په لوړه کچه راپورته کړې او له نړیوالو قوانینو سره سم د خپلو ډیپلوماتانو د مسؤلیت لپاره هڅو ته به دوام ورکړي. په جون میاشت کې وروسته له دې چې امریکایي چارواکو روسیه ته له دې قبله شکایت وکړ، نو روسیې هم متقابل شکایت وکړ او ویل چې په امریکا کې له روسي ډیپلوماتانو سره ورته چلند کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا وویل چې روسیه هم ځوابي اقدامات کوي. نوموړی خبرداری ورکړ چې ښایي د غچ اخیستنې دا اقدامات زیات شي. په تیرو څو کلونو کې حتی مخکې له دې چې د واشنگټن او مسکو اړیکې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله ترینګلې شي، په روسیا کې د امریکایي ډیپلوماتانو ځورول روان وو. د پخواني شوروي د امنیتي ادارو لخوا د امریکایي ډیپلوماتانو او ژورنالیستانو ځورول له څو لسیزو راهیسې روان دي، خو جدیت او بڼه یې بدلېږي. په 2013 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرمفتش په یو راپور کې یادونه شوې وه چې امریکایي ډیپلوماتان د روسیې د امنیتي ادارو لخوا لزیاتیدونکو فشار سره مخامخ دي. راپور زیاتوي چې د فشار دا کچه د سړې جګړې له پای ته رسیدو راپې دیخوا سړې نه لري.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اته سو اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
زموږ غږ آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونه پورستۍ برخه کې یو د آزادۍ راډیو 19 پروګرامونه خبريږي. تاسو لومړی د ځوانانو لپاره د آزادۍ راډیو د ځنګړي پروګرام تاندې څنګه او ورپسې د نیمه نړۍ د 19 پروګرام اوریدو ته راوبولم.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تان می څنګه درنو اوریدونکو سلام. موږ ټول په ژوند کې یو شمیر کارونه په خپل وخت نه دی کړی او یمو په نیمای کې پرې هي. سره لدې چې یو کار په ډیر شوق او علاقې پیلو، خو وروسته مزړت ریسورت شو او تر پای مو هغه کار نه دی کړی. په نیمای کې کار پرې خودلې او دا چې په شخصي لحاظ انسان ته ګټنه رسوي ډیر نور منفی اثرات هم لري. په دې خبرونه کې هم دې موضوع ته تم شو یو چې ولې یو شمیر ځوانان خپل کارونه په نیمای کې پرېږدي.
وختم سی غوخته مکتب شروع کما پنن په سوار اشکا پاتیسو
یو کار د یو رئیس خبلی ته پرېږدیغه پورو ورو د پر وجو باندې باریږي ورته زیاتیږي
ګام په ګام مخ کې لاړ شي او احساساتي برخورد ونه کړي هر چی سره.
هغه کسان چې خپل کارونه په نیمایي کې پرېږدي ټولنه تمبلان بولي. تمبلی یو داسې حالت دی چې د یوې ګولۍ په خوړلو سره نه ورکیږي، بلکې دا هغه څه دی چې که پام ورته ونه شي په ناسور به بدل شي. تمبلی انسان له پښو غورځوي او داسې یو څوک ترې جوړوي چې حتی خپل ځان ته هم ګټه نشي رسولی. هغوی چې تمبلی کوي او کار په نیمه کې پرېږدي راتلونکي ته ډېر هیله من نه وي. یو شمیر نور بیا په خپل کار کې ډیر زحمت نه باسي، خو غواړي چې ژر له خپل کار څخه فایده او خوند واخلي. که داسې ونه شي نو له کار سره خدای پاماني کوي. ځینې نور بیا فکری ثبات نه لري او هرې خواته لاس غورځوي. خو که وخت غنیمت وګڼو، ښه استفاده ترې وکړو او خپل کار بل وخت ونه ځنډوو، نو هدف ته رسیدل به راته سخت نه وي. هغوی چې په ټاکلي وخت خپل کارونه نه کوي یا یې په نیمه کې پرېږدي، یوه ورځ به د احسان الله صافي په څیر پښمانه وي.
تقریبا د نن نه څلور کاله مخکې پوهنتون مې شروع کړ. تر دوه سمستر پورې مې ادامه ورکړله او وروسته د هغې نه ځینې مسایل راپېښ شو او خپله ما هم داسې په هغه وخت کې دا فکر را سره نه و چې زه باید پوهنتون اخره پورې ورسوم. یا تکرار د صنف او هره ورځ هغه په یو نه وخت راتلل او دا مسایل راته تکرار شو. یو څه رانه هغه وشو، سهه وشو، بس صنف مې پرېښود. په هغه وخت کې تقریبا څو موده وروسته بیا مې غوښتل چې پیل یې کړم. چې کله مې شروع کوه نو په دې وخت کې ما چې ولید په دویم ځل دپاره چې کله مې پیلوه، هغه زما هم صنفیان فارغ وو. زه د نورو نه تقریبا یو نیم کال یا دوه کاله وروسته پاتې شوم. د دې کار نه مې اوس دپاره ډېر سخت پښیمانه یم.
ځینې ځوانانو ته وخت مفهوم نه لري. هغوی فکر کوي چې ژوند شته وروسته به کار وکړي، خو په همدې کې ترې ناوخته شي. د کابل اوسیدونکي ته بسوم له همداسې سرنوشت سره مخ شوي. هغه وایي کله چې په ښوونځي کې ناکامه شوه، ښوونځی پرېښود، وروسته یې زړه و چې بېرته ورشي، خو په نن او سبا کې ترې پاتې شو.
په شپږم صنف کې ناکامه سولمه، بیا زه مکتب نه ووتلمه. وخت مې غوښته مکتب شروع کړمه، په نن او په سبا راشکه پاتې سو. عمر مې اوس شپږویشت کلن ده. اوس د ځوان مشکلات ډېر دي، نسم کوای سي مکتب ووایمه.
د هر کار له پیلولو مخکې باید وخت ورته وټاکل شي. که وخت معلوم وي، کار به مو ژر پای ته ورسي، او هر کار چې په خپل وخت پای ته ورسید ګټه یې ډېره وي. جاوید اوربل هم په نیمه کې د کارونو د پرېښودلو یو علت همدا بولي چې ځوانان د نن کار سبا ته پرېږدي، خو هغوی چې مخکې له کاره په دې اړه فکر کوي او پلان ورته جوړوي، له دې ستونزې سره یې د مخکېدو امکان کم وي.
پلان یې نه جوړ کړی د ځان لپاره چې دغه کار چې څه شروع کوم، سوم کر وخت زما څخه نیسي ده، سره کم زه تقسیم اوقات ورته جوړ کړم، په کومو ورځو باندې، د ورځې په کومو ساعتونو کې. د دې لپاره زه کار وکړم چې همدغه یو کورس چې دی، یا پوهنتون چې دی، یا یو کم بل کاروبار چې دی، چې زه دا سره کم پر مخ یوسم. زما په نظر باندې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې اول دوی فکر نه کوي چې دغه کار چې دوی شروع کوي آیا وخت به زما څخه نیسي، آیا دا مهم دی، دا نه دی، زه علاقه ورسره لرم نه لرم. نو که چیرې په دې اړه باندې دوی فکر تر ډیره حده به دوی به د دې ستونزې څخه خلاص شي.
د هله مجلې مسول مدیر ګل محمد اریوبی وایي هر ځوان که خپل د ضعف او قوت ټکی وپیژني او له خپلو صلاحیتونو خبر شي، په اسانۍ خپلې کاري ستونزې حل کولی شي. هغه زیاتوي ځوانان باید د ستونزو پر مهال مایوسه نه شي. که چیرې خپله حل لاره نه شي پیدا کولی، له نورو دې مرسته وغواړي، خو کار دې په نیمایي کې نه پرېږدي.
ځواني اتمن احساسات لري. دوی د کار سره یو لار چې روانه کړي، هغې سره احساساتي برخورد کوي. کله چې مخې کې یو خنډ راځي، په ځای دی چې په هغه خنډو باندې فکر وکړي، زحمت وباسي، هغه خنډونه له منځه یوسي، دوی مایوسه شي او هغه خوشي کوي، وایي چې دا نو ناممکن دی، دا کار نه کېږي. او ډېر خل دین نه غواړي، یعنی دا ښه کار نه دی، باید نورو مشرانو نه، دغسې تجربه کار خلکو نه، هغوی نه مشورې واخلي. هغه مخې کې کوم خنډ راځي، کوم مشکل راځي، د هغو مشرانو نه مشورې واخلي. هر څوک هم دغسې خنډونو سره مخ شوي دي، د مشرانو هم چې دا کارونه کړي دي، که اوسیم ځوانان کوي، نو باید پخه اراده ولري او ګام په ګام مخکې لاړ شي او احساساتي برخورد ونه کړي هر څه سره. یعنی ژوند دی اتمن لوړې ژورې لري.
که غواړئ هدفمند ژوند وکړئ، ځان ته مهال ویش جوړ کړئ او د مختلفو کارونو لپاره مو وختونه وویشئ. کامیابو خلکو د مهال ویش په جوړولو ډېر هغه کارونه کړي دي چې ممکن نورو خلکو په هغومره وخت کې نه وي ترسره کړي. د حسابدارۍ انسټیټیوټ استاد جاوید قادری بیا وایي ځوانان باید یو ستراتیژیک فکر ولري او د همدغه فکر پر اساس کار وکړي. هغه زیاتوي ځوانان له ستونزو سره د مخ کېدلو په صورت کې باید ژر د تسلیمۍ لاسونه پورته نه کړي.
نو په دې لوري کې باید دای خپل اهداف تعین کړي او ټینګ استقامت ولري. هر کار چې شروع کوي باید په کې صبر او حوصله ولري. په دې لاره کې دای هر مشکل سره مواجه کیږي، هر ستونزې سره دای مواجه کیږي، باید استقامت وکړي، صبر ولري او له حوصلې نه کار واخلي.
یو شمېر ځوانان بیا هغه وخت خپل کار کوي چې ډېر فشار پرې راشي. دوی خپل ډېر کار وروستۍ ورځې ته پرېږدي، چې په ذهني ډول دا کړنه پر انسان بد تاثیر کوي او ډېر وخت دا ډول کار مثبتې پایلې نه لري. جاوید اوربل وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې خپل ډېر کارونه له پایله تر وروستۍ لحظې منظم ترسره کړي.
که چیرې یو څوک یو کاروبار شروع کړي، هغه په لومړۍ ورځو کې ډېر کار وکړي، ورته هغه د کار هغه ډېره فیصدي چې ده هغه د وجو څخه ایسته کېږي، نو دی هغه د کار نیمایي برخه به کړي، وروسته ورته اسانه کېږي. خو دا چې یو کار د یوې ورځې څخه بلې ته پرېږدي، هغه په ورو د ده پر وژو باندې بارېږي، ورته زیاتېږي، نو یو وخت کې داسې راسي چې هغه بیخي دغه بوج پر ده باندې زیات شي، نو بیا وایي چې زه دا کار خو بیخي پرېږده، بیا یې همداسې پرېږدي، په نیمه کې ورڅخه پاتې شي.
ځینې ځوانان ډېر ژر غواړي چې کار یې لاسته راوړنې ولري. کله چې دوی د کار په پیل کې له لږ ستونزو سره مخ شي، بیا نو له کار څخه لاس ومینځي او مخه ورسره وکړي. خو د جاوید اوربل په وینا د کار تر ټولو سخته برخه د کار پیلول دي، وروسته بیا د انسان تجربې ډېریږي او د اولې ورځې په څېر ورته سخت نه وي.
ځینې نور ځوانان دي چې هغوی ته دغه کارونه ډېر اسانه ښکاري، د کار پیل ورته اسانه ښکاري، خو د کار پیل د کار تر بشپړېدو هغه پیل ډېر سخت دی. نو دوی چې دغه پیل یې وکړي، ورسته وای چې ولا دا خو ډیر سخت دی دا بدم تر اخره ورسې پرې هم دسته سخت دی خو دوی پدی باندې فکر نه کوي چې دا د کار پیل چې دی سخت ورسته به دا ورو ورو اسانی شي نو دوی پر ځان باندې باور د لاسه ورکی وای ولا دا خو زما د وسی پور نه دی پنیمای کې پرېږ دی دا به باور هم پر خپل ځان باندې او کار ته په اسانه نظر باندې قتل دا هم یو ستونزه جوړوي خو کچیر دوی یو کار شروع کړي خپل هدفونو ته ژمن دي هغه د کار هدف ورته معلومي پلان ورته جوړ کړي تقسیم اوقات ورته جوړ کړي زه فکر نه کوم چې دوی بیا هغه کار و پنیمای کې پرېږ دی
کله چې یو کار ونه کړو ځان ته سل بهانې جوړو خو که غواړو چې کار مو په ټاکلي وخت وشي باید له بهانو ځان خلاص کړو د لږ زحمت په ګاللو سره هر وخت خپل کار پیلولی شو موږ باید له ځان سره دا وعده وکړو چې خپل کار به په نیمایي کې نه پرېږدو که چیرې مو پر دې وعدې عمل وکړ کار به په نیمه کې نه رانه پاتې کیږي احسان الله ساپی هم وایي ځوانان چې هر کار پیلوي باید تر هغوی پرې نږدي چې ختم کړی نه وي
چې کله یو ښه کار ته پیل کوي شروع کوي نو دا د خپل هدف رسیدو پورې باید هغه کار تر سره ورسوي ځکه چې په نیمګړی کې پرېږدي بیا د دویم ځل دپاره مجبوریږي چې بیرته یې شروع کړي نو هغه دویم ځل دپاره چې شروع کوي ډېره به ناوخته وي او هغه موقع به د ده لاسه وتي نو دا باعث د دې کیږي چې په ژوند کې سړی وروسته پاتې شي او خپل هدفونو ته ډېر وروسته ورسیږي یا مو نه رسیږي زما یوازینۍ هیله دا ده بلکې پیغام مې دی نورو ته چې هر څه باید وخت سرته ورسوي
وایي بې زحمت راحت نشته که راحت غواړې نو زحمت به باسي د جاوید قادری په باور هغوی چې زحمت باسي راتلونکی به یې ښه وي
ته باید په خپل ځان سرمایهګذاري وکړي تر څو چې آینده کې دی سهولت پیدا کړي مشکلات که چېرته دی متقابل نه کړي ستونزې که دی متقابل نه کړي نو په آینده کې دی نه شي کولی چې ځینې سهولتونو ته دی لاره پیدا کړي که چېرته دوی په مشکلاتو سره مخ وي د دوی عاید کم وي د دوی فرصتونه دوی ته کم وي سهولتونه کم وي دوی باید قناعت وکړي قناعت یو شرط دی ده چې سړی کولی شي وروسته کوم اهداف چې به ارزشه اهداف دی غوته ورسیږي
له کار څخه هغه ویرې چې د ذهنونو په کنجونو کې مو پټې دي لرې کړئ دا هغه وخت امکان لري چې په ښه ډول او دقت سره کار پیل کړئ او له مسایلو سره احساساتي چلن ونه کړئ دا ګل محمد اریوبی وړاندیز هم دا دی چې ځوانان د ستونزې په فکر او سړه سینه حل کړي
یو څه غواړي چې هغه سرته ورسوي هغه ته هم یو وخت نه رسیږي یعنی هر څوک حق لري چې ورسیږي په مشروع ډول خپل هدف ته ورسیږي خو دوی نه منځ کې هماغه احساساتي برخورد سره وکړي مایوسه شي او په منځ کې پرېږدي باید هر کار ته یو اوږدمهاله پلان جوړ کړي لنډمهاله پلان جوړ کړي چې هغه پلان سره مخکې لاړ شي او قوي اراده ولري او له ستونزو هغه خنډونه چې مخکې کې راځي هماغه خنډونه په عقل سره او په سړې سینې سره حل کړي مخکې لاړ شي یعنی هر څه سره احساساتي برخورد ونه کړي
لا ماتې ویره او وسواس په ځان باور نه درلودل د کار په اړه کم معلومات د لومړیتوبونو نه پیژندل له خپلې دندې سره نابلدتیا ډېر کاري فشار په یو وخت څو کارونه کول هغه علتونه دي چې له ځوانانو څخه ډېر وخت کار په نیمایي کې پاتې کیږي خو که دوی خپل کاري لومړیتوبونه وپیژني او د لومړیتوبونو پر اساس خپل کارونه ترسره کړي ستونزې به یې کمې وي پوهان وایي همدا اوس مو خپل کار پیل کړئ د سبا او ښه راتلونکې انتظار مه کوئ ځکه همدا شیبه د کار لپاره بیخي مناسبه ده درنو اوریدونکو دا تاندې څنګ محمدوم روا دا او د ازادي رادیو نور خبرونې په دې پته هم اوریدلای شئ pa.azadiradio.com او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ په دې پته هم خپل نظرونه را لېږلی شئ facebook.com/tandecang تر بلې تاندې څنګ مو په مخه ښه نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسعودا نیازی د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په افغانستان کې د خزو تیاتر کله پیل شو نن سبا ولې خزینه تیاتر کارکونکي کمی شوې دي او د یوې داسې ټولنې له فعالیتونو به هم خبر شي چې د نجونو لخوا په آزاده فضا کې د تیاتر نندارې وړاندې کوي زه مسعوده نیازی یم خو په سر کې به له همایون هیواد نه د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه واورو.
د افغانستان لوی سرنولۍ ویلي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسېدو لپاره یو ځانګړی معاونیت جوړ او فعال کړی دی. د لوی سرنولۍ مسؤلینو ویلي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر شوی او افغان حکومت هیله مند دی چې له دې ځانګړې پاملرنې سره به دا قضیې راکمې کړي. د لوی سرنولۍ ویان جمشید رسولي ویلي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د راکمولو او د ماشومانو د حقونو د ټینګښت لپاره د جمهور رئیس غني په منظورۍ یو ځانګړی معاونیت جوړ شوی چې اړوندو قضیو ته رسېدګي وکړي. ښاغلي رسولي ویلي چې دا اداره بعد ښځو د تاوتریخوالي اړوندې قضیې په چټکۍ سره مخته وړي. د افغان ښځو شبکې ویلي په بروکسل کانفرانس کې چې کومې ژمنې کېږي له هغو به جدي څارنه وکړي. د دغې شبکې غړې سمیرا حمیدي یوې خبري غونډې ته ویلي چې د بروکسل کانفرانس کې به د افغانانو مهمې غوښتنې له نړیوالو سره شریکې شي. له اداري فساد سره مبارزه، ښه حکومتوالي، د ښځو او بشري حقونو تامین او د ماشومانو وضعیت ته ځانګړې پاملرنه د افغان ښځو شبکې له مهمو غوښتنو شمېرل کېږي. د بغلان ولایت سیمایزو مسولینو ویلي د دې ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ په چهارشنبه تپه سیمه کې یو سړی خپله میرمن د تېشې په گزارونو وژلې ده. د مرکزی بغلان ولسوال کوهستاني ویلي چې دغه سړی د خپلې مور په مرسته خپله میرمن وژلې ده. کوهستاني د قتل انګیزه کورنۍ تاوتریخوالی بللی او ویلي دي چې د وژل شوي میرمن میړه او خواښې د پولیسو لخوا نیول شوي او په خپل جرم یې اعتراف کړی.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته او د نوي حکومت په راتګ سره د افغانستان ښځې او نجونې څناڅه د سنتي حصار له محدودیتونو راووتي او خپل حضور په ټولنیزو او هنري برخو کې ثابت کړ. نن سبا په مرکز او ولایتونو کې یو شمېر میرمنې په تیاتري ګروپونو کې شامل دي او ځان ته ځانګړي تیاتري ګروپونه هم لري، خو د لاسته راوړنو تر څنګ میرمنې اوس هم د ټولنیزو او فرهنګي ستونزو له امله نشي کولای په دا ډول پروګرامونو کې فعاله ګډون ولري. دا چې اوس په تیاتر کې څومره میرمنې فعالیت کوي او کومې ستونزې د دوی د کار مخه نیسي، د افغانستان د ملي تیاتر سرپرست سید منصور رحماني وایي په ملي تیاتر کې تقریبا لس تنه میرمنې کار او فعالیت کوي او په ځینو ولایتونو کې هم ښځینه ممثلینو ته زمینه برابره شوې ده.
تیاتر کې تقریبا لس کسه میرمنې زموږ سره فعالیت لري چې د لیکوالۍ په برخه کې، د کارگردانۍ په برخه کې او د تمثیل په برخه کې زموږ سره همکاري لري. زموږ جامعه چې ده سنتي جامعه ده او خپله فامیلان نه غواړي چې ښځې په تیاتر کې کار وکړي یا په سینما کې، بلې د اقتصاد واجده خلک چې په تیاتر یا په سینما کې کار کوي دونه موز نه ورکوي چې د هغو د فامیل اکتفا وشي، په دې لحاظ خلک زړه نه ښه کوي.
خو له ستونزو سره سره میرمنې بیا هم مبارزه کوي او غواړي د هنر له لارې د ټولنې نادودې د تمثیل په وسیله خلکو ته وړاندې کړي. د همداسې فعالیتونو له جملې نه د افغان ځوانانو موسسې لخوا په کابل کې تیره اونۍ د لومړي ځل لپاره د دخترانې تیاتري سفیرانې برابري په نوم په خلاصه فضا کې د تیاتر ننداره وړاندې کړه چې شاوخوا لس نجونو پکې ګډون کړی و. د نوموړې شبکې یو غړی بصیر علیزاده وایي موږ د تیاتري نجونو په وسیله غواړو چې د میرمنو رول په سیاسي او اجتماعي برخو کې د تمثیل په شکل خلکو ته وړاندې کړو.
برنامه هایی که ما فعلا داریم
یو له هغو پروګرامونو چې زموږ موسسه تر لاس لاندې لري د نجونو د یوې ډلې لخوا د تیاتري نندارې وړاندې کول دي. زموږ د تیاتر ډېرې برخې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي، د سولې راوستلو، د امنیت ټینګښت او په نورو برخو کې د ښځو پر رول راڅرخي.
خانما بخوای نخوای بیشتری نقش را داره در کنار مردا.
زینب حیدری چې په دې تیاتر کې ګډون کړی وایي موږ په دې حرکت غواړو د سولې غږ ټولو خلکو ته ورسوو. نوموړی وایي په خلاصه فضا کې د دا ډول فعالیتونو ترسره کول څه اسانه خبره نه ده، خو دوی غواړي ثابته کړي چې میرمنې هم کولای شي خپل استعدادونه نورو ته وښایي.
موضوع تیاتر مهمی بود که
زموږ د تیاتر موضوع دا و چې دوه کورنۍ وي چې تل به یې جنګونه کول او اصلي ستونزه یې په مور او پلار کې وه چې د یوه پلار رول زما و. زموږ ننداره په آزاده فضا کې ترسره شوه. موږ غوښتل د افغانستان او نړۍ خلکو ته دا وښایو چې میرمنې کولای شي د نړۍ په هر ګوټ کې خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي او خپل هیواد ته خدمت وکړي، او غواړو چې خپل دا ډول فعالیتونه نور ولایاتو لکه بامیان، بلخ او هرات ته هم وغځو.
ولایتای بامیان، مزار، هرات.
دینا محسنی چې د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د تیاتر د رشتې محصله ده او د تیاتر د همدې ننداري یو ګډونواله وه، وایي دا چې موږ په آزاده فضا کې دا ډول ننداره وړاندې کړه په خلکو یې تاثیرات ډېر زیات و.
موږ چې په دې ګروپ کې راغلو دلته یې همدا ایده چې موږ لرو د سول په باره کې، او زموږ د هم ګروپیان چې ټول جنکیان دي، د دې په منځ کې موږ زموږ لپاره یو تجربه و، او دا چې آزاد فضا کې دا یو ډېر ښه تجربه و، او زما په نظر د دې تاثیر هم ډېر دی.
تیاتر د ډراماتیکو هنرونو هغه برخه ده چې د سټیج په سر په ژوندۍ بڼه تمثیلېږي. د دغه هنر تاریخ له میلاده 15 پیړۍ مخکې یونان ته ورګرځي. ویل کېږي په افغانستان کې د تیاتر لومړنۍ نندارې د امیر شېر علي خان په وخت کې پیل شوې، خو د تیاتر اساسي بنسټ د شاه امان الله په دوره کې کېښودل شو، او په 1903 لمریز کال کې د ستوري په ماڼۍ کې د خپلواکۍ د جشن پر مهال د تیاتر لومړۍ ننداره جوړه شوه. بیا د کابل، پغمان او هرات تیاترونه جوړ شول، او بیا وروسته د پوهنې نندارې، روزنه یا ښاري نندارې، مرستو نندارې او داسې نورې نندارې رامنځته شوې. خو په هغه وختونو کې ښځو دې هنر ته مخه نه وکړې، او د ښځو رولونه به هم نارینه ولوبول. په 1903 لمریز کال کې د نسوانو علي ماسسه چې مشري د غازی امان الله خان وريري زینب سراج کوله جوړه شوه. زینب سراج په خپلو هڅو وتوانېده چې په 1904 لمریز کال کې د ښځو لپاره د تیاتر ځانګړې ننداره چې بیا وروسته زینب نندارې ونومول شوه جوړه کړي، چې یوازې ښځې به ورتلې. افغان طنز لیکونکی جلال نوراني چې په خپله دغې نندارې ته ورغلی، او دوه خویندې هم د دې نندارې د لومړنیو ښځینه ممثلانو په ډله کې وي، د دغې نندارې د تاریخ په اړه وایي.
زمانی که رفع حجاب نشده بود، یعنی زنو
هغه وخت چه حجاب لانه ولری شوی، نو خزی نه تیاتر تطلی او نه هم ممثلی وی. هغه وخت به نارینه و ده خزو رولو نلو بول. مثلا یو څوک د امین آشفته په نامه په خپل استاد بیسد عبد رشید لطیفی او داسې نورو به د خزو جامع اغوستی سنگار به کاوه او د خزو رولو نه به ادا کول. خو کله چې ورو ورو د خزو نهضت پیل شو، د سراج د کورنۍ یوه روښان فکره ښځه چې زینب نومېده د نسوانو د موسسې مشره وه، هغه په دې فکر کې شوه چې ښځو ته هم یو تیاتر جوړ کړي. نو د دې کار لپاره یې سید مقدس نیګا ته دنده ورکړه چې ننداری جوړې کړي او ښځینه ممثلانې پیدا کړي. دا تیاتر په سر کې یوازې ښځو ته ځانګړی شوی و، خو وروسته بیا کورنۍ هم ورته راتلې. وروسته بیا د دې نندارې مشري استاد عبدالقیوم بیسد ته ورکړل شوه، چې په همدې وخت کې میرمن زینب وفات شوه، او د دې نندارې تالار هم د هغې په نوم ونومول شو، ځکه هغه یوه نوښتګره او روښان فکره میرمن وه.
د تفریح ترڅنګ د تیاتر اصلي ماهیت ښوونه او روزنه ده. په همدې خاطر یو شمیر خلک تیاتر د ټولنې ښوونکی هم بولي. ښاغلی نورانی وایي چې د زینب نندارې زیاتو تیاتري نندارو هم اصلاحي بڼه درلوده. دی د افغانستان د تیاتر د لومړنیو ښځینه لوبغاړو په اړه وایي.
سید مقدس نگا کار شروع کرد، اول خور خدا آورد.
سید مقدس نگا چې کله خپل کار پیل کړ، لومړی خپل خور ساجده نگا او میرمن زلیخا نگا راوسته، چې هغوی بیا نورې میرمن یوان ماشومان د نندارو لپاره وروزل. کله چې استاد بیسد مشر سو، بیا هڅه وکړه نورې ښځې هم تیاتر ته جذب کړي. زما ښه په یاد دی چې استاد بیسد زما له پلار څخه غوښتنه وکړه چې خپلو لوڼو ته اجازه ورکړي چې زینب ننداری تیاتر ته راشي. زما پلار ومنله، او دواړه خویندې مې نورتن نورانی او زلیخا نورانی د تیاتر صحنو ته راغلې. د زینب نندارې تیاترونو زیاتره تعلیمي بڼه درلوده. هغه وخت د ټولو شعار دا و چې تمثیل د عبرت صحنه او یو ښوونځی دی چې انسان روزي او د اجتماعي مفاسدو او ناوړه خویونو په وړاندې مبارزه کوي.
لکه څنګه مو چې واوریدل، د افغانستان تیاتر د زینب نندارې له پرانستل کېدو وروسته او د ښځینه تیاتر ممثلانو له راڅرګندېدو وروسته لا وغوړېد او د پام وړ پرمختګ یې وکړ. خو د تنظیمي جګړو او د طالبانو د واکمنۍ پر مهال دغه هنر له پامه ولوېده. خو په وروستیو کلونو کې یو ځل بیا تیاتر راژوندی شو. نن سبا ګڼې د تیاتر ممثلینې غواړي زینب نندارې چې اوس د ښځو چارو وزارت په واک کې ده او د کانفرنس خونی په ډول استفاده ترې کوي. یو ځل بیا په پخوانی بڼه د ښځو لپاره د تیاتري نندارو او نورو هنري فعالیتونو لپاره فعال شي. تکړه ممثله شفیقه لکڼخیل وایي چې پخوا ښځې سینماګانو ته هم تللی شوای، خو د دې تر څنګ ښځو او کورنیو ته ځانګړې ننداره هم وه. نوموړې وایي د زینب نندارې په څېر ښځو ته د ځانګړو نندارو فعالول د تیاتر د هنر او ښځو لپاره ضروري دی.
کلونه مخکې هر څوک کولی شوای چې سینما ته لاړ شي د خپل فامیل سره، اوس خو سینما د ښځو دپاره تګ بیخي نسته. یو څو کاله مخکې د زینب نندارې په نامه یو تیاتر و، چېرته م ټول فامیلونه پکله. متاسفانه په دغه لسو کلو کې د دغه تیاتر دپاره هیڅ کار نه ده سوی. زما یوازنۍ هیله همدا ده چې بیرته تیاتر په پښو ودرېږي، همدغه زینب نندارې بیرته جوړه سي او ښځې وکړی شي چې لاړ شي او خپل تیاتر وګوري.
درنو اوریدونکو، څو کاله وړاندې د ښځو چارو وزارت ویلي و چې د زینب نندارې د بیا فعالولو پلان نه لري.